مبارزه با فساد اداری. این هم این بود برنامه امروز که خدمت شما تقدیم کردید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه زمو غږ له ازادي رادیو نه اوري. وخت ما دیګر سلور بجې شوې. ز اکرام الله اکرام او عبد الله عبد مپدې او ساته پښتو خبری خبرونه کې هرکلې کو. د دروان خبرونه دوه منی مېد انصاف پلاټه کې او دور کو شوې وزن خبرونه ته زنګړې شوې دي. خو لاغې نوړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا ویل طالبانو سره د امریکا له قید او شرط پرته د خبرو چمتواله د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرات لپاره اسانتیاوي رامنځته کولې شي. نور مسایل لرو، خو له هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه اورو چې سلیم محمد سلی برابر کړي.
د سولې علي شورا د افغانستان د سولې په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د همکارۍ د نوي اعلان هرکلی وکړ. د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې دوه کسان د ځانمرګو بریدونو د پلان په شک نیولې دي. د انډونیزیا چارواکي وایي د وروستي طبیعي آفت په نتیجه کې د مړو شمېر تر 300 کسانو اوښتی. د سولې علي شورا د افغانستان د سولې په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د همکارۍ د نوي اعلان هرکلی وکړ. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو کې ویلي چې د ته ماموریت سپارل سوی څو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ سوله ییز جوړجاړي ته لار هواره کړي. د سولې علي شورا ویاند سید احسان طاهري د دې تازه څرګندونو هرکلی وکړ.
مونږ هرکلی کوو چې متحده ایالات مونږ سره مرسته کوي تر څو چې د سولې د پروسې تسریع کولو لپاره ډېر مهم او اغېزمن وي.
شغلی خلیزاد لزینو لویدیزو رسنوی سره په خبرو کې ویلي چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې د افغانستان د قضیې لپاره مناسبه حل لاره پیدا کړي. افغان حکومت د کابل پروسې په دویمه غونډه کې هم له طالبانو سره له قید او شرط پرته د مذاکرو پیشنهاد کړی و، خو وسلولو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مذاکرو ته غاړه نه دی ایښې. د کرکټ نړیوالې شورا په نوې درجه بندي کې د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان د یو ورځنیو مسابقو اول نمبر آل راونډر شول سوی دی. د دې شورا د ویبپاڼې د راپور له مخې په متحده عرب اماراتو کې د آسیایي جام په تیرو سلیو کې د راشد خان د ښه ځلیدو له کبله هغه د درجه بندي په سر کې راغلی دی. د کرکټ نړیوالې شورا په حواله راشد خان په 15 مسابقو کې 10 لوبغاړي وسوځول او 8 منډې وکړې. بل خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پرون د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو ته نقدي جایزې او د کرکټ بورډ پخوانی مشر عاطف مشال ته د میر مسجدی خان میډال ورکړ. په دې غونډه کې چې تیر ماښام پارک سوی و، ولسمشر لوبغاړو ته په خطاب کې ویلي چې تاسو واقعي نظم او ډیسپلین لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل کې دوه کسان د ځانمرګو بریدونو د پلان په شک نیولې دي. دغه ریاست نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه دوه مشکوک کسان د عملیاتو پر مهال د کابل په درېمه ناحیه کې نیول شوي. د ویلامیه په حواله له دغو کسانو یوه تفنچه، یو کرولا ډوله موټر او په منفجره موادو ډک یو لاسي بکس هم نیول شوی. په هغه ویډیو کې چې رسنیو ته لیږل شوی، ظاهرا دواړه کسان پر خپل جرم اعتراف کوي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي دغو کسانو د پېښور په کوړه خټک کې د ماینونو موټر بم او انتحاری واسکټونو جوړول زده کړی و. د ریاست په حواله دغه کسانو غشتل له 15 انتحاریانو په استفاده د کابل د 15 ناحیه پر شاری کمربند په کابل کې پر ځینو سیاستوالو، مدني فعالانو او دینی عالمانو حمله طرحه کړي چې تر دغه پلانونو مخکې نیول سی بده. خو خپلواک سرچینو دغه خبر نه دی تایید کړی. د انډونیزیا چارواکي وایي چې د زلزلې او تسونامي طوفان په نتیجه کې د مړو شمېر تر 300 کسانو اوښتی دی. دوی وایي چې په سولاویسي ټاپو کې د دې طبیعي آفت په نتیجه کې شایي د مړو شمېر تر دې زیات وي. د انډونیزیا د طبیعي پېښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویان سوتو پو پورو نوګروهو نن یوه کانفرنس ته وویل.
د اندونیزیا د لویدیز پر ځایي وخت د ماسپښین تر یوې بجې پورې ټول ټال د 832 کسانو مړینه تایید شوې ده.
د جمی پرات ساحلی شار پالو ته نږدې د ریشتر په مقیاس 1.15 درجه زلزلې سولاویسي ټاپو وځپله. تر زلزلې وروسته تسونامي طوفان راغی چې څپې 6 مترو ته رسیدې او پالو شار یو ځپه چې د اوسیدونکو شمېر یې شاوخوا 3.5 لکه کسانو ته رسیږي. د انډونیزیا مرستیال ولسمشر یوسف کالا ویلي چې له لرې پرتو سیمو چې ارتباطات ورسره پرې سوي د خبرونو له ترلاسه کېدو وروسته شاید د مړو شمېر زرګونو کسانو ته ورسیږي. د هند بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په یوه تنده وینا کې تور ولګاوه چې پاکستان تروریستان ساتي. سوشما سوراج پرون اسمبلی ته په خپلو خبرو کې وویل.
آئے دن پاکستان ہم پر مانو ادھیکار کے الگھن کا آروپ
تروسہ پوری پاکستان ہندوستان لا بشری حقوق پر سرغړون تورنوی تر ترورستان سوق د بشری حقوق لوی سرغړون کی کیدای شي دغه ترورستان د بے گناہ انسانانو ژوند اخلي د جنگ پر محل بے دفاع انسانانو د ډال په توګه کار اخلي خو پاکستان د چا په لوي کوي د وژونکو په لوي کوي او د هغو کسانو په اړه چوپتیا غوړه کوي چې وژل کیږي
د هند بهرنیو چارو وزیر له وینا څو ساعت وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې هند تر سولې سیاست ته زیاته ترجیح ورکړې ده او د مقدونیا اوسیدونکو د خپل هیواد نوم بدلولو لپاره په ټول پښتنې کې رایه چونه پیل کړې ده دغه ټول پښتنه له ګاونډي هیواد یونان سره تر موافقې وروسته رابلل شوې ده که له پیشنهادي طرحې سره سم د مقدونیا نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل سي د بالکان حوزې دغه هیواد ته به په اروپایي ټولنه او ناټو کې د شمولیت لاره ورسي د مقدونیا صدر اعظم زوران زایف نن ستروميکا ښار کې په ټول پښتنې کې د خپل رایې تر کارونې وروسته خبرلانه ته وویل
I believe very much that the
زما پاکستان د هیواد اکثریت به د مقدونیا د نوم بدلولو په لوي کې وي ځکه د هیواد څخه باندې 80% وګړي مو په اروپایي ټولنه او ناټو کې د شاملېدو په لوي دي
یونان د مقدونیا له نوم سره ځکه مخالفت لري چې د خپل خاورې په شمال کې یو سیمه په همدې نام ده
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو ناوړي خبرونه مو له صالح محمد صالح نو واوریدل وړاندې په خبرونه کې دا مسایل لرو د افغانستان د سولې علي شورا وایي له طالبانو سره د امریکا له قید او شرط پرته د خبرو چمتووالی د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره اسانتیاوي رامنځته کولی شي
مونگ هر کلی کو چې متحده ایالات مونږ سره مرسته کوي تر څو چې د سولې د پروسې تسری کولو لپاره ډیر مهم او اغیزمن
د افغانستان دفاع وزارت د روسي هغه داوی به بنسټه بولی چې ګوندې داعش یا وسله داعش یا اسلامي دولت ډله له سوری نه افغانستان ته انتقالیږي
دا چې دوی اندېښنه ښودلې یا ادعای کړې ده داسې کوم سند وجود نه لري هر هغه هیواد چې د دغسې مسایلو په اړه باندې ادعاوي کوي هغوی دې له موږ سره سند شریک کړي
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له وخت مخکې د انتخاباتي کمپاینونو 133 موارد ورسره ثبت او 90 موادو ته رسیدګي شوې ده
تا اکنون مواردی که مربوط میشه به کمپاین های قبل از وقت به 133 تخلف در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت شده از این میان 89 مورد آن در کمیسیون شکایات انتخاباتی رسیدگی شده
په کندهار ښار کې د ګوزن مثبتې پیښې موندل شوې دي او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په اندونیزیا کې له یوې زلزلې وروسته د رامنځته شوې سونامي یا سمندري طوفان د مړو شمیر د یک شنبې په ورځ لوړ شوی او د چارواکو د 132 تنو مړینه تایید کړې ده نور کورنۍ او بهرني مسایل هم لرو د خبرونه مو تر 15 بجو دوام لري را سره پاتې شئ یو ور بیا هر کله لکه څنګه مو چې وړاندې وویل د افغانستان د سولې علي شورا وایي له طالبانو سره د امریکا له قید او شرط پرته د خبرو چمتووالی د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره اسانتیا وي رامنځته کولی شي د دغه شورا وایي صد احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانانو په مالکیت د سولې له پروسې څخه د امریکا او نورو هیوادونو ملاتړ مهم دی د افغان سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې متحده ایالات له کوم مخکنی شرط پرته له طالبانو سره خبرو ته چمتواله لري د مشرانو جرګي اداري پلاوي وايي دا ډول سرګندونی د افغان حکومت له دریز دملاتړ په معنا دی او باید عمل پرې وشي نور حل د حدیث پردیس پر راپور کې ورو
د افغانستان د سولې علي شوراوی چې د افغان سولې په اړه د امریکا نوې دریز به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر چټک کړي دغه شوراوی ان سید احسان طاهری وایي چې د سولې په اړه د امریکا ټول اقدامات د افغان حکومت او د سولې علي شورا سره په مشورې کیږي خغری طاهری له ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې له طالبانو سره د امریکا له قید او شرط پرته خبرې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره ښه پیلامه وګرځي
مونږ هرکلی کوو چې متحده ایالات مونږ سره مرسته کوي تر څو چې د سولې د پروسې تسری کولو لپاره ډېر مهم او اغیزمن وي مونږ منتظر یو چې اسلوالو طالبانو هم ژر تر ژره په خپل آمادګي همغسې چې حکومت اعلان کړی ده هغوی هم اعلان وکړي تر څو چې د مذاکرات پیلې دل منګو تاسو او د افغانستان په اساس هیوادوالو شاهدان وسو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې امریکایان حاضر دي له قید او شرط پرته له طالبانو سره خبرې وکړي. خغری خلیلزاد له ځین لویدیځو رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د امریکا متحده ایالات غواړي د افغانستان د قضیې لپاره مناسبه حل لاره ومومي. زلمی خلیلزاد دغه شان ویلي چې پاکستان غواړي له طالبانو سره د مذاکراتو د پیلولو په برخه کې له امریکا سره همکاري وکړي. افغان حکومت د کابل پروسې په دویمه ناسته کې هم طالبانو ته له قید او شرط پرته د مذاکراتو د پیلولو وړاندیز وکړ. که څه هم د افغان حکومت دغه وړاندیز د امریکا، پاکستان، ملګرو ملتونو او د سیمې د هیوادونو له هرکلی سره مخامخ شو، خو طالبانو بیا له امریکایانو سره په خبرو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې د افغان سولې په اړه د امریکا تازه دریځ لوی پرمختګ دی، خو باید عملي شي.
دا په دې معنا ده چې کومې خبرې چې ولسمشر سومیا سمخ کړی و چې موږ طالبانو سره غواړو چې بغیر بدون قید او شرط افغاني طالبانو سره سوله وکړو، همدا خبره ده. ولسمشر هم د خبره په تاکید سره او د دې څنګه په حمایت سره زلمی خلیلزاد خبره کړې. امیدوار ده چې دغه موضوع عملی بڼه پیدا کړي، بل اخره طالبان افغان او دولت سره بین الافغاني سوله وکړي.
څو موده وړاندې د طالبانو د یو پلاوي امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې لیدل کتل تایید شول. همداشان په سعودي عربستان کې د افغان مسولینو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو راپورونه هم خپاره شول. خو د افغانستان د سولې علي شورا رئیس کریم خلیلی د شنبه په ورځ په کابل کې ویل چې تر دې دمه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې اترې نه دي شوې. اوس په ولیدل شي چې د متحده ایالاتونو تازه سیاست، یعنی له قید او شرط پرته له وسلوالو طالبانو سره د خبرو وړاندې څومره کولای شي چې په افغانستان که د سولې مخامخ خبرو ته زمينه برابره کړي.
درنو دوستانو، زمونږ غږ له ازادي رادیو نه اوري ک غواړي. همدا خبرونه په ژوندۍ بڼه زمونږ پر ویب سټ هم خبري ګلته هم اوریدل شي، www.azadiradio.com. د افغانستان دفاع وزارت د روسي هغه ایداوي به بنسټه بولي چې ګوندې داعش وسلوال سوري نه افغانستان ته انتقالېږي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي رادیو ته وویل چې د سیمې هیوادونه دي د داسې ایداو پر ځای د تورېستي ډلو په ځپلو کې د افغانستان سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ملګرو ملتونو د دریاویمې عمومي غونډې په څنډه کې یوې خبرې ناستې ته ویلي چې له سوری نه افغانستان ته د داعش لیږدېدل ورته د منلو نه دي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد ته له سوریې نه د داعش وسلوالو د راتګ داوی او اندېښنې بې بنسټه بولي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر هغه هیواد چې بډېر اسناد لري نو له افغان حکومت سره دې شریک کړي.
دا چې دوی اندېښنه ښودلې یا ادعای کړې ده داسې کوم سند وجود نه لري. هر هغه هیواد چې د دغه سې مسایلو په اړه باندې ادعاوي کوي هغوی دې له موږ سره سند شریک کړي. د سیمه ایز او نړیوال تروریزم پر ضد مبارزه د ټولو ګډ مسؤلیت ده. همدارنګه موږ له هیوادونو غواړو چې په ځای د اتهامات راډ شي او موږ سره دې مشترک په دغه مبارزه کې چې وکولای شو داعش او نورو تروریستي ګروپونو پر ضد باندې مشترکه مبارزه وکړو.
خغله جاوید وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د داعش په ګډون د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې په میړانه جنګیږي او هیڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو بریدونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ملګرو ملتونو دریاویمې عمومي غونډې په څنډه کې خبري ناستې ته ویلي چې داعش وسلوال د سوریې له اطلب نه نورو هیوادونو په ځانګړې توګه افغانستان ته انتقالېږي چې موضوع دوی ته د منلو وړ نه ده. خغلی لاوروف زیاته کړې چې روسیه به اجازه ورنه کړي چې دغه جنگیالي افغانستان یا نورو ځایونو ته انتقال شي. د نوموړي په خبره تورستان باید یا لمنځه یوړل شي او یا هم محاکمې ته وسپارل شي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د زیاترو ځانمرګو بریدونو او تورستي حملو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی او یو شمېر افغان کارپوهانو او د ولسي جرګې غړو په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. داعش یا د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې شاوخوا درې کاله وړاندې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې سر راپورته کړ او د مهال له ختیځو ولایتونو سربیره په یو شمېر شمالي ولایتونو کې هم فعالیتونه لري. خو له دې ټولو سره سره د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې له سوریې نه افغانستان ته د داعش وسلوالو راتګ له حقیقت نه لرې خبره ده او په دې اړه د روسیې ادعاوې د امریکا سره د اختلافاتو زیږنده ده. د پوځي چارو افغان کارپو بریارز
صفانه باید ووایم چې په دې وروستیو کې د امریکا او روسیه تر مابند ناندری ډیری سوي چې روسیه د داعش د نوم څخه د یو اسلحه په توګه کار اخلي. په هر هیواد کې چې د دوی د منافع او موضوع رامنځته شي په هغه کې دوی د داعش دخیل ګڼي او هغه بیا اشاره او مشخص هوادو ته کی او هغه هم به استناد به کوم دلایل
د لوم نزل نه چې روسیا په افغانستان کې د افغانستان داسې دعوی کوي بلکې د وړاندې هم دغه هیواد په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې خو افغان حکومت تل دغه دعوی رد کړې او په دې اړه اندېښنې بې ځایه بللې دي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
درنو دوستانو تاسو د واسل وسال په راپور کې واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د روسیا غیداوی به بنسټه بللی چې ګوندې داعش وسلوال سوریې نه افغانستان ته انتقالیږي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له وخت نه مخکې د انتخاباتي کمپاینونو 133 موارد ورسره ثبت او نه اتیا موادو ته رسیدګي شوې ده. د دغه کمیسیون منشي ویان علي رضا روحاني نن ازادي راډیو نن په یو خبري ناسته کې کاندیدانو ته خبرداري ورکړ چې باید له قانون سره سم کمپاینونه وکړي کنه له جدي قانوني چلند سره به مخ شي. بلخوا که څه هم د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د کمیسیون له دغه اقدام هرکلی کوي خو ټینګار یې دا دی چې باید دې برخه کې امه پوهاوی زیات شي. جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې په ټولو کاندیدانو غا کوي چې خپل کمپاینونه له قانون مقرراتو او طرز العملونو سره سم پر مخ یوسي. د دغه کمیسیون منشي بیان علي رضا روحاني د یکشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې تر اوسه له وخت مخکې د انتخاباتي کمپاینونو 133 موارد له دوی سره ثبت شوي دي. هغه وایي تر اوسه هغه موارد چې له وخت مخکې انتخاباتي کمپاینونو پورې اړه لري له 133 موارد د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کې ثبت شوي دي. نه هتیا مواردو ته رسیدګي سوي، 12 موارد تر چړنو لاندې دي او 12 نور موارد د رسنیو کمیټې ته لیږل شوي ځکه رسنیزې سرغړونې بدل شوي دي. د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاینونه د 1990 کال د میزان په شپږمه پیل شوي او د همدې میاشتې تر شپږویشتمې به دوام وکړي. له اجازې پرته په کورونو ترافیکي نښو د پوسټرونو نصبول، له بهرنیو بنسټونو یا اتباعو نه د کمپاین لپاره پیسې اخیستل، له دولتي امکاناتو ګټه، په کمپاینونو کې د امن نظم اخلال او بلابل نور موارد جدي انتخاباتي سرغړونې بلل کېږي چې د کمیسیون د چارواکو په وینا سرغړونکي له 5000 نیولې تر 5000 افغانیو نغدي جریمه کیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې هیڅ یو دولتي مامور په ځانګړي ډول د امنیتي او دفاعي ځواکونو مسؤلین نسي کولای چې په انتخاباتي مبارزو کې ګډون وکړي. خو د کابل ښار په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې لیدل کیږي چې یو شمیر کاندیدانو له دغو مقرراتو سرغړونه کړې او د انتخاباتي کمپاینونو طرزالعملونه یې تر پښو لاندې کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې انتخاباتي کمیسیونونو کاندیدانو ته د کمپاین په اړه لازم عامه پوهاوی نه دی ورکړی، نو ځکه په انتخاباتي کمپاینونو کې سرغړونې تر سترګو کیږي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که نن سبا قوانین نقض کیږي یا څه لایحې نه خواته تخلفات سره کیږي، بخش دې ته ارتباط نیسي چې د هغوی لپاره واقعا د پوهاوی د همغږۍ او هغه شکل باندې چې ځینې هڅې او تکرار به ترسره شوي وي له هغوی سره همغږي شوي وي هغه په سر نه سلو. د قانون ماتول، تخلفاتو، د دغو مسایل په فکر کوم چې په دغه مرحله کې یو جدي ننګونه او ستونزه وي د دواړو لپاره.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای دوی د قانون لمخې مکلف نه دي چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال سرغړونې ثبت کړي، خو ټینګار کوي چې هر څوک چې په دې اړه شکایت لري کولای سي په کابل کې د دغه کمیسیون مرکزی دفتر او په ولایتونو کې سیمه ییزو دفترونو ته مراجعه وکړي او خپل شکایتونه ثبت کړي.
درنو دوستانو، زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له وخت مخکې د انتخاباتي کمپاینونو 133 موارد ورسره ثبت او نه هتیا موادو ته رسیدګي شوې ده. په همدې حال کې له کونړه راپورونه وایي چې د ولسی جرګې د نوماندانو لخوا د اسدآباد خارګوټه په انتخاباتي اعلانونو باندې لړل شوې ده او د دې خار اوسیدونکو وایي چې د خار ښکلا ته زیان رسولې ده. لسیمی زموږ همکار روحلا انوري په دا راپور راسولې.
د کونړ اوسیدونکو ویل کومې ورځې چې د ولسی جرګې د نوماندانو ترمنځ ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې، له هغې وروسته یې د ښار بڼه بدله شوې ده. د اسدآباد درې تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
نیم صدیق الله د اسدآباد ښار اوسیدونکی یم، دکاندار یم. دا بینری لگے هغه شاته زړ کاغذونه لترته دکان نومخ ته پراته خار ټول چټل کړه دې څخه مې دا بازار دې نه چټلې بازار ډېر خراب کړه
نو مې شاهد الله دې یو تن د کناړ غټېواله ما مونږ کله دکان تر شو دکانونو باندې پوسټر لګولې بس ټول ورځ لګیم دا کاغذونه یو ځنه بل ځای ته انتقالو
زه یو داناز دکان کې چې سهار د کور نه راوځم او مکتب تر اعظم نو ګورم چې بلاره باندې د وکیلانو د پوسټر کم کاغذونه چې ډېر زیات پراته دي
دوی وای نماندان باید د خپل کمپاینی مبارزې پر مخ بیولو ترڅنګ د خار د صفائی خیال هم وساتي او په هر ځای دی خپل بینرونه او وکسونه نه لګوي. خلک له خاروالۍ غواړي چې چاته دی اجازه نه ورکوي چې د خار ښکلا ته زیان ورسوي او په کاغذونو چاپیریال ککړ کړي.
زما نوم میراج الدین د اسداباد د خار اوسیدونکی یم. څه و چاش لولی مې هغه کې د الله نمونه مې د نمونه کې خامخا د الله نوم راځي. نو زمونږ د کاندان نه دا خواهش ده چې د خار د صفائی خیال هم وساتي. خراب کاغذونه چې کوم دي د کثافت دانۍ کې ورته چې شاروالي ویسي او خپل ځای ته ورسوي.
زما سوله د اسداباد اوسیدونکی او پوسټر لګی مناسب ځای کې ولګي او بل خار په پاکوال کې شاروالۍ سره همکاري وکړي.
د کونړ خاروالۍ کې د فرهنګي چارو مسؤل محمد زهیر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ولسی جرګې ټولو نماندانو ته خبر ورکړی چې خپل اعلانونه او عکسونه دې په مناسبو ځایونو کې ولګوي او د خار پاک ساتلو ته دې ځانګړی پام وکړي.
محمد زهیری ما د اسداباد خاروالۍ د فرهنګي چارو مسؤل مدیر. یقینا چې د خار بڼه بدل کړې ده، ډېرې بدرنګ کړې په دغه پاتیشونو توکو باندې کوم چې د ټاکنیزو توکو فاتیشونه دي. ولې د خاروالۍ د تنظیم په عمله کار کوي ترڅو د نورو تیرو کثافاتو ترڅنګ دغه هم راټول کړي. د ټولو کاندیدانو هم هیله کړې ترڅو خپل پلویان دې ته وهڅوي چې د خاروالۍ د کارکوونکو ترڅنګ په خپله باندې هم دغه ټاکنیز پاتیشونو توکي هغه ځانګړي کثافت دانیو ته ورسوي او د خاریانو د اذیت سبب ونه ګرځي.
کونړ په ولسی جرګه کې څلور چوکۍ لري چې یوې د میرمنو او درې د سړیو د پاره دي چې یادو څلورو چوکیو ته د دریو ښځو په ګډون یو دیرشتنو ځانونه نوماندان کړي دي.
زموږ غږ آزادي راډیو ناوري له کونړ ورزو کندهار ته. د کندهار په ټول ښار کې د ګوزن ناروغي مثبتې نښې موندل شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د حفظ الصحې نه مراعت او د ګوزن ضد واکسین نه تطبیق د دغه ناروغۍ د زیاتوالي لاملونه دي. د افغانستان کې د چې روان 2013 عیسوي کال د پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د پیښو شمېر 15 ته ورسېد چې هته پیښې یوازې په کندهار کې ثبت شوې دي. صادق ریښتینی له کندهار راپور لري.
داد به کلونه فلسوي ماشومه مدینه نومیږي چې د کندهار د مزل باغ سیمې اوسیدونکی ده. د فلسوي انجلۍ اکا نورالله ازادي راډیو ته وویل چې دوه کلنې مدینې ته 10 ځله د ګوزن ضد واکسین څاڅکي ورکړي خو بیا هم د ماشومې راسته پښه ګوزن وهلې ده.
دا د اختر څلورمه ورځ وه. بلا داسې تب ور ولاړه سو تبې سباره ورځ موږ ډاکټر ته ودا بوله چې بیا ور سباره بیا هغه دغه رسه واخته هغه درس رسه نوشته کې بل به یوسې میرویس روغتون ته شي بخانیه ته نو بیا چې موږ دورې یو ډاکوم بار بیا څونه جنې واخله دا بوله چې مراله بیا درغش ټینګه ته بار نو سپرې وته دا بس د فروس چې بیا ډاکټر بیا سراله بیا مهنات یوړي ته مهنات سره ورسته
په دې سره په کندهار کې د پولیو د مثبت پیښو شمیر اتو ته لوړ سو. د عامې روغتیا وزارت په کندهار کې د ګوزن ناروغۍ د زیاتوالي لاملونه په دې ولایت کې د نورو ساري ناروغۍ زیاتوالي او د حفظ الصحې نه مراعات په ګوته کوي. د دغه وزارت یو استازي محمد عارف عرفان ازادي راډیو ته وویل د پولیو زیاتره پیښې په هغه سیمو کې رامنځته شوي چې خلک یې په غربت کې ژوند کوي او ماشومان یې خوارځواکي وي.
د بده مرغه په هغو مملکتونو یا په هغه هیوادونو کې چې هلته د اقتصاد سطح کښته یعنی خلک غریبي اقتصادي کمزوري او هلته د نورو ساري ناروغیو خاصتا د هضمي سیستم د ناروغیو شیوع یا خپرېدل ډېری مثلا نسناس ته ډېری مثلا خوارځواکي ډېری اسهالات ډېری سفرقات ډېری پاکی فضل سه حکم زوری ورسره په اقضایی که ده پولیو واکسین اغلازم مؤثریت کمی.
بلخواه په افغانستان که ده ملگور ملتونو ده ماشومانو ده ملاتاری داره یا یونسیف هم ده افغانستان په جنوب که ده پولیو ده وایرس پر زیادوالی اندیش نشی. ده داغه اداره ده پولیو ده پروگرام ویان کمال شاه وایي چې د کندهار ښار په ټولو برخو کې د ګوزان د وایرس مثبتې نښې موجودې دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسام ورزو نړیواله مسلې ته. په انډونیزیا کې لوی زلزلې وروسته د رامنځته شوی سونامي یا سمندري طوفان د مړو شمیر نن ورځ لوړ شوی او چارواکو د 802 کسانو مړینه تایید کړې. د انډونیزیا د حکومت چارواکي وایي چې د قربانیانو شمیره خای زرګونه کسانو ته ورسیږي. د راپورونو له مخې اوس هم ګڼ شمیر کسان تر نړیدلو ودانۍ لاندې پاتې دي او همدارس لدی پرتو سیمو ته د مرستندوی ټیمونو د ورتګ پر وړاندې ستونزې شته. په دې اړه تفصیل د احمد تکل
د راپورونو له مخې د انډونیزیا په پالو ښار کې چې د جمعې ورځې په سونامي کې تر ټولو زیات ځپل شوی، لسګونه کسان اوس هم د دوو هوټلونو او یوه مارکیټ د ویجاړو ودانیو تر کنډوالو لاندې ګیر پاتې دي. دا او نورې ودانۍ په هغه سونامي کې ویجاړې شوې چې په سمندر کې د ریختر په مقیاس د 5.5 درجې سختې زلزلې له کبله رامنځته شوه او د څپو لوړوالی له 6 مترونو اوخت. د انډونیزیا مرستیال ولسمشر یوسف کلا ویلي چې د تلفاتو شمیر ښایي زرګونه خلکو ته ورسیږي. د انډونیزیا د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې ملي اداره وایي له مصیبت ځپلو خلکو سره د مرستو هڅې روانې دي، خو ډېر خنډونه هم شته. د دې ادارې ویاندوی سوتوپو پورو نوګروهو په دې اړه رویټرز خبري آژانس ته وویل:
زموږ اټکل دا دی چې د مړو شمیر شای زیات سي، خو له دې سره سره هیله من یو چې داسې ونه سي. موږ وضعیت ته ګورو، ځکه هلته نه پیژندل سوي او تر کنډوالو لاندې مړي لا هم پاتې دي. همداراز زموږ ټیمونه تر اوسه لورو پرتو سیمو ته نه دي رسېدلي.
که څه هم تر ټولو زیاته تایید شوې مرګ ژوبله په پالو ښار کې پیښه شوې، خو چارواکي ویره لري چې دا شمیره ښایي وروسته له دې چې له لرې پرتو سیمو د تلفاتو راپورونه راشي نوره هم زیاته شي. په تیره د دونګالا په نوم د پالو په شمال کې له هغې سیمې چې شاوخوا 300,000 وګړي لري، دونګالا ته نږدې 2 نورې ولسوالۍ چې د زلزلې مرکز ته نږدې پرتې دي هم په خطر کې دي. د مرستندویو ټولنو چارواکي وایي چې له ځپل شویو سیمو سره تماسونه نشته، د برېښنا مزي پرې شوي او دوی نه پوهیږي چې هلته څه روان دي. ویل کېږي چې زیات شمېر کسان اوس هم لادرکه دي. په دې ډله کې 15 بهرانیان چې 3 د فرانسې، یو د جنوبي کوریا او یو د مالیزیا وګړي دي هم شامل دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې له دونګالا سیمې څخه یې هیڅ معلومات نه دي ترلاسه کړي. سره صلیب په یو بیان کې ویلي چې سونامي هسې هم یوه تراژیدي پېښه کړې، خو دا تراژیدي ښایي نوره هم پراخه شي. د راپورونو له مخې د انډونیزیا د مالی وزیر ویلي چې حکومت له مصیبت ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره شاوخوا 1.5 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي.
اوس هم د رواني خبرې مجلې وروستی راپور هند پاکستان د تروریزم په پاللو تورن کړ، خو پاکستان هند تورن کړ چې له تروریزم څخه د یوې دولتي حربي یا وسلې په توګه کار اخلي. دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پر یو بل دغه تورونه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا وکې ولګول. تفصیلي نوریاس نوری اوروي.
د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په یوه توند وینا کې تور ولګاوه چې پاکستان تروریستان ساتي. میرمن سواراج پرون شنبه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې دا خبره هم رد کړه چې ګنې هند له پاکستان سره د سولې خبرې سبوتاش کوي. وی ویل چې دا بیخي درواغ دی. د هند بهرنیو چارو وزیر دې حقیقت ته اشاره وکړه چې اسامه بن لادن مخکې تر دې چې د امریکا ځانګړي ځواکونه هغه عمومي او ووژني په پاکستان کې اوسېده. د همداراز وویل چې د هند ممبئی د 2008 میلادي کال د حملې چې 168 تنه پکې ووژل شول، اصلي طرح لا هم د پاکستان په کوڅو او واټونو کې آزاد ګرځي. میرمن سواراج ملګرو ملتونو ته وویل زموږ په مورد کې تروریزم په کومه لرې سیمه کې نه روزل کیږي، بلکې له پولې پورې خواته په لویدیځ کې مو روزل کیږي. د هند بهرنیو چارو د وزیر له دې وینا 2 ساعته وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي عمومي اسمبلی ته په وینا کې هند تورن کړ چې تروریستان مالی تمویلوي او ویویل د هیواد تر سولې سیاست ته ترجیح ورکړې ده. د هند ممبئی د حملې د اصلي طرح په اړه قریشي د میرمن سواراج د تورونو په اړه وویل چې په دې اړه کافي شواهد نشته چې د ممبئی په حملو کې مشکوک ونیسي. قریشی وویل پاکستان له تروریزم سره مخامخ دی چې زموږ ختیز گاونډی مالی تمویلوي اسانتیاوې ورته برابروي او تنظیموي. هغه په پېښور کې پر یوه پوځي ښوونځي د 2014 کال د حملې په ګډون چې له 150 زیات زده کوونکي پکې ووژل شول، د پاکستان په خاوره کې د سخت دریځو لخوا حملو ته اشاره وکړه او زیاته کړه چې دا د هغو تروریستانو لخوا شوې وه چې هند یې ملاتړ کوي. په پام کې و چې د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سواراج او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د غونډو په څنډه کې سره وویني، خو هند دا غونډه له اعلان یوه ورځ وروسته په دې خاطر لغوه کړه چې په لانجمن کشمیر کې یو هندي پوله ساتی ووژل شو. هند او پاکستان چې ترمنځ اړیکې تل ترنګلې دي، اکثره وختونه د دواړو ترمنځ د دې سیمې د کنټرول لاین په اوږدو کې شخړې راپورته شوي چې په اړیکو کې کړکیچ لا زیات کړی دی. قریشي وویل دا درېیم ځل دی چې د هند اوسنی حکومت له پاکستان سره خبرې د کمزورو دلایلو له امله لغوه کوي.
درنو دوستانو، زمونږ غږ له آزادی رادیو ناوري او اوس هم سلور نیمی سلور بجې او دیرش دقیقې شوي. سلیم محمد صالح د مهمو خبرونو لنډی سوروي.
د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د همکارۍ د نوي اعلان هرکلی وکړ. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو کې ویلي چې د ته ماموریت سپارل شوی څو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ سوله ییز جوړجاړي ته لاره هواره کړي. د کرکټ نړیوال شورا په نوې درجه بندۍ کې د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان د ورځنیو مسابقو اول نمبر آل راونډر شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل کې دوه کسان د ځانمرګو بریدونو د پلان په شک نیولی دي. دغه ریاست نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه دوه مشکوک کسان د عملیاتو پر مهال د کابل په دریمه ناحیه کې نیول سوي. د انډونیزیا چارواکي وایي چې د زلزلې او سونامي طوفان په نتیجه کې د مړو شمیر تر 300 کسانو اوښتی دی. دوی وایي په سولاویسي ټاپو کې د دې طبیعي آفت په نتیجه کې ښایي د مړو شمیر تر دې زیات وي. د هند بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په یو توند وینا کې تور ولګاوه چې پاکستان تروریستان روزي. د مقدونیا اوسیدونکو د خپل هیواد د نوم بدلولو لپاره په ټول پښتنه کې رایا چونه پیل کړې ده. دغه ټول پښتنه له ګاونډي هیواد یونان سره تر موافقې وروسته رابلل شوې ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فوټبال د غوره لیگ دوم پړاو د بیا تر سره کیدو خبر ورکړ. د فوټبال فدراسیون دویم مرستیال شمس امینی نن ازادي رادیو ته وویل د فوټبال فدراسیون د غوره لیگ د تر سره کیدو کمیټه له ډیرو هلو ځلو وروسته توانیدلې چې له ځنډ سره سره د سږ کال غوره لیگ سیالۍ تر سره کړي. د معلوماتو مخې ټاکل شوی دا لیگ د روانې میزان میاشتې په 15 نیټه پیل او د عقرب میاشتې په 3 نیټه پای ته ورسیږي. د فوټبال غوره لیگ دوم پړاو سیالۍ د افغانستان د اتو زونونو ترمنځ د ټولو ډلو لخوا تر سره کیږي. دغه لیگ سیالۍ چې د غوراوي او مقدماتي پړاونه یې مخکې ترسره شي و د مالي ستونزو له کبله په خپل وخت ترسره نه شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کرکټ بورډ پخوانی رئیس شکر الله عاطف مشل ته د غازی میر مسجد خان مډال او د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو ته نقدي جایزې ورکړې. په هغه غونډه کې چې د لوبغاړو د له هڅونې او ستاینې په خاطر تیر ماښام په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړه شوې وه، ولسمشر غنی لوبغاړو ته په وینا کې وویل د ښو لوبو له کبله چې تاسو کړي زه پر تاسو ویاړم. ولسمشر غنی وویل لوبغاړو ته د هر ډول امکاناتو برابرولو ملاتړ کوي او دا وخت د کرکټ افغان لوبډلې په نړیواله کچه ښه مینهوال پیدا کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په آسیا جام سیالیو کې لپر لپسې بریاو وروسته دویم پړاو ته لار پیدا کړه او په دغه پړاو کې هم د پام وړ لوبې وکړې. د فوټبال نوموتی لوبغاړی رونالډو وایي د اروپا د اتلانو په غوره لیگ سیالیو کې د دوه ګول د کال د غوره ګول په صفت ټاکل تر ټولو ښه انتخاب و. د سکای سپورټ د معلوماتو له مخې کرسټیانو رونالډو له ریال مدرید سره د فوټبال روښانه فصل درلود چې وتوانېد دغه لوبډله د اروپا د اتلانو تر اتلولۍ ورسوي، خو هغه بیا سږ کال د نړۍ د غوره لوبغاړو د ټاکلو په مراسمو کې ونه توانېده چې د نړۍ د غوره لوبغاړو جایزه ترلاسه کړي. بیا د ونې ده چې د ریال مدرید دغه ستوری د 2018 کال د غوره لوبغاړي په توګه ټاکل شوی و او د دوه پرله پسې کلونو لپاره د فوټبال نړیوال شورا یا فیفا لخوا د کال غوره لوبغاړی یادېدو، خو سږ کال بیا دا جایزه لوکا مودریچ ته ورکړل شوه.
درنو دوستانو سپورتی خبرونه مو له یوسف زدران نو اوریدل. اوس هم دوه ونیز خبرونه نشر ته چمتو دي د انصاف پلټه کې او د ورکو شوی وزانو خبرونه هله د ازادي رادیو سره پات شو د خبرونه هم تر پای ووري.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشام دی کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله موږ ګلګونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین به هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې او بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د بغلان ولایت د محمد عاطف په نامه یو بزګر ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې وچکالۍ ورته سخت زیان رسولی دی. دی وایي د ده په څیر نورو زیانمنو شوو سره مرستې شوي، خو د دوی په سیمه کې چې ګڼ شمېر بزګر اوسېږي او زیانونه وررسېدلي د ولایت لخوا کوم پلاوی نه دی ورغلی. دغه ستونزه مو د بغلان ولایت د چارواکو غوږ ته هم رسولې ده.
د انصاف په لټه کې
ورور ستاسې نوم څه دی؟
محمد عاطف.
له کومه ځایه مو اړیکه نیولې؟
د بغلان ولایت د دشي ولسوالۍ نه سره خبرې کوم.
ستونزه دې څه ده؟
دلته خوشحالي ده، واورې نه دی اورېدلې، ټول خلک دلته تقریبا درې زره کورونا شته دي چې له دې امله زیانمن شوی دي. مونږ غواړو چې مرکزي حکومت او اداري بغلان ولایت او مرسته وکړي چې د دې وچکالۍ نه زیانمن شوي کسانو بوبو بدل ته ان تک نشته دی، باران نه شوی، مالداری دا مالداری هم دی وچکالی لامل ځان منتوی دی. په دې خاطر مونږ تاسو ته خبرې کوم چې مونږ ته رسیدلی یو
دا ستونزه مو د دوشي له ولسوال یا د بغلان له والی سره شریکه کړي.
تقریبا دوه میاشتې مخکې د بغلان ولایت یو درخواست ما ورکړی وو د وچکالی له امله، خو تر اوسه رسیدګي نه ده شوی.
پخوا تر دې خو چې بزګرو ته ستونزې اوښتې وې، د ولایت لخوا حیاتان مقرر شوي وو چې د بزګرو زیانونه وګوري او مرستې ورسره وکړي. تاسې ته کوم حیات نه دی راغلی؟
کوم مقام ولایت کوم حیات هم دلته توجیف نه دی کړی چې راشي او موږ مشکلات ته وګوري او بیا پکې رسیدګي وکړي.
ستاسې په سیمه کې خو به دا سرځایونه یعنی الفچر او کرنیز ځمکې دا ټول به زیانمن شوي که نه؟
ټول هېڅ الفچر نشته دی، ټول الفچر نه د وچکالۍ له امله زیانمن شوی دی. واښه نشته، هغه په ژمه کې په حیواناتو کې هېڅ کوم آمادګي هم خلکو نه لري. مردم انتظار لري چې کمک وشي او خلکو د دې ځانمن شوي کسان ټول امید لري چې دولت ورسره کومک وکړي. راغلی نه آیات راغلی دی، نه کوم اقدامات تر اوسه شوي دی.
ښه، غوښتنه مو څه ده؟
غوښتنه مې دا ده چې دولت باید رسیدګي وکړي. دلته درې زره خانواده شته دي، درې زره خانواده د حکومت یو غټ برخه ده. مونږ امید لرو چې حکومت یو جدي توجه وکړي چې په ژمه کې او په دې وچکالۍ له امله یو انساني فاجعه چې رامنځته شوې ده برطرف شي.
ښه، ستا ستونزه به له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د بغلان د والی لوایاند محمود حقمل سره شریکه کړه. جناب حقمل، د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ نه د عاطف په نامه یو بزګر د ګڼو نورو بزګرانو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې وچکالۍ د دوی سرځایونه، حاصلات او څاروي زیانمن کړي.
دی وای د نورو خو شاو لسوالی او بزګر او مالرون کو سره مرسته وشوي خو دوی ته کوم هیئت نه دی ورغلې چې دوی ته رسیدلی زیانونه وارزوي او مرسته ورسره وکړي په دې حق لسته نظر غواړو
نو د بغلان په ولایت د نورو ولایتونو په پرتلا غومره زیانونه البته د وچکالۍ له امله خلک ته نه دي رسېدلي بیا هم که موږ مالداران لرو ځینې د بغلان ولایت للمی ځمکو کې هم دوی بوخ دي او بزګري کوي نو خامخا دوی ته څه نا څه زیانونه اوښتي نو د دې لپاره د مرکز لخوا چې کومې مرستې د بغلان د محلي ادارې لخوا ادارې سره څه وایي نو د هغه په چوکاټ کې موږ ځانګړی کمیټه هم ګمارلی چې تر اوسه دغه د خلک زیانونه او مشکلات دي او ستونزې واوري او کوم لسونه چې په خو البته د خلک غریزه درلودې او پرته له هغه نه د خلک دغه کمیټه دنده لري چې تر اوسه دوی ولسوالیو ته ورشي او د خلک ستونزې واوري او د دې سره د شته امکاناتو په چوکاټ کې د دې سره مرسته وکړي
جناب حقبل صاحب دا امیدواری شته که سروي پیل شي او دا مستحقین وپیژندل شي نو مرسته به ورسره وشي
بالکل تاسو پوهیږئ چې د حوادثو دلته موږ ریاست لرو او په څنګ کې ولایت د همدې لپاره ده چې د خلک د اسانتیاو لپاره دوی هڅې کوي او څنګه چې په نورو مواردو کې جنګ ځپلو خلکو او همداشان چې د سیلاونو د راوتو له کبله چې دا خلک زیانمن شوي وو نو په تیرو وختو کې هم ولایت دغه هغه خپل امکانات د دوی سره شریکه کړي دي او دا اوس هم دغه ژمنتیا انشاءالله چې موږ وجود لري او ولس د موږ دا او موږ مجبور یو چې د خپل د خلک سره مرسته وکړو
اقمل صاحب ډیر زیات تشکر
سلامات دی خیر
سربیره پر دې چې د بغلان د والی بیان محمود اقمل ژمنه وکړه چې د بغلان ولایت هغه بزګرو او مالدارو سره چې وچکالی ورته زیانونه رسولي مرسته ورته هرو مرو رسیږي خو دغه ستونزه مو د بغلان ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې له رئیس ښاغلي نصیر کوزات سره هم شریکه کړه
مجموعه ولسوالی های بغلان از این حادثه طبیعی متضرر هستند ما از روزی که راپورا نشر شد و
خاغلی کوزاد و بلچه وچکالی د بغلان ولایت ډیر سیمه زپلی خو دوی بزګرو ته د مرستو رسولو پلانونه ترتیب کړي او مرحله په مرحله تطبیقوي د بوبل تر اوسه تقریبا زر ټونه واخه سیمه ته رسیدلی او په مستحقو بزګرو ویشل شوی دی همدارنګه په پلان کې ده چې 2500 متریک ټونه غنم هم تیار شوی او دغه ولایت ته د رسیدو په حال کې دی او دوشي چې په زپل شو سیمو کې شمیرل شوی کافی اندازه به دغه ولسوالۍ بزګرو ته ورسیږي د بوبل ډاډ ورکوم چې د دوی د مرستې رسولو پلانونه به ټول تطبیق شي او له بزګرو سره به مرسته وشي
چې به یې کسایی که از خشتالی متضرر هستن رسیدگی که لازمه صورت میگیره
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د بغلان ولایت یو بزګر د غنو نورو بزګرانو په استازیتوب ازادي رادیو ته ویلي چې د دوی په سیمه کې وچکالۍ او د دوی سرزایونو کرنیز ځمکو او حاصلاتو ته سخت زیان رسولې خو مرسته ورسره نه دي شوې او د بغلان د والی ویاند محمود حقمل وویل چې دغه بزګرانو د مرستو لپاره پلاوی ټاکل شوی او پلانونه به ورته ترتیب او مرسته به ورسیږي سربیره پر دې د دغه ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ رئیس نصیر کوزاد هم ژمنه وکړه چې د دې ستونزې د حل لپاره پلانونه ترتیب شوي او په نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت له زیانمنو شوو بزګرو مالدارو او کروندګرو سره مرستې وشي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادۍ راډیو سره یې شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني په دې خبرونه کې غواړم د تل پتیر استاذو هغه پیغامونه خبره کو چې تاسو پکې خپل ورک عزیزان لټوي خو د خبرونه د جوړش سره سم به لمړی د هغو دوستانو پیغامونه واوري چې دوی لغپل کورنۍ ولري دي او غواړي د همدې خبرونه لاله کورنۍ او دوستانو ته ورسیږي که تاسو ته معلومات وي نو کولای شئ د ازادي رادیو د ورکو دوستانو خبرونه ته زنګ ووهئ او د ورک یا مندلسوي کس نشانه ځای او د خپل د ټلیفون شمیره راته پریږدي. نو نور مو پته نه پریږدم، پیغامونه ته ورسو.
بلی السلام علیکم، زه فرید احمد د فراد د ولایت بلبلد د رسوالی د گرانی د کلی سره سای سره پلین کې موروره. زه د شپږ کال کېږي چې نادرکسته وایم، از مشکور په ایران کې و وسره غلیم افغانستان ته. نه پوهېږم چې معنی زما کریبان به زما آواز اوري که بیا نه اوري. که چېرې زما کریبان زما آواز اوري او زما په باب باندې غواړي چې معلومات وکړي، زه په فرا کې اوسېږم. دا زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راوي. زما د ټلیفون نمبر دی 0008800008.
بله السلام علیکم، ارشاد د خوست ولایت حلو مندو زیل ولسوالۍ څخه. زه تقریبا درېتلن وم چې د خپل کور څخه نادرکه شوی یم. اوس شپاړس کاله عمر لرم او خوست کې د یو کور سره اوسېږم. که خپل خپلوان او یا بل داسې څوک رب مې غږ اوري، نو ما ته دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. 0005008800. شمیره یو ځل بیا وایم 0005008800. السلام
علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. یو روح مخان میج یو دی سلطان میج پروار خبر پر دی کړی دی چې ما شمیره دی وایي. ما دا شمیره ده د دې زافر لوټ کې ما ته دې ژنګ وي 0 3 4 3 بیا 2 5 4 یو وار لا بیا تکراروم 0 4 4 9 9 2 5 4. اغه شمیره دې ما ته ځان کوي او سلام کوي او منځیر او تور لا کوي چې ازه او کوم سلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 00 02 02 21 12 15.
دوستان اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسې خپل ورک عزیزان پکښې لټوئ.
بله السلام علیکم، زه سمیع الله د فراه ولایت د بلابلد د ولسوالۍ سمیع اړیکه نیولې یم. زما یو ورور دی د رفیع الله په نامه، دا 2 کاله کېږي چې نادرکه دی. که چا معلومات وي په دغه حق لدي زموږ سره اړیکه، په دغه شمېرې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 00 02 2 2 1 4. وسلام.
بله السلام علیکم، زاد الله د زابل ولایت له مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کې یم. زما یو انډیوال دی، انوزی نمیر دی، د دغو اوسېدونکی ده، د کلا په ښار د سینک اوسېدونکی ده، د سینګټ ورځ دی. یار مسلمان ورور ته په دې هکله معلومات لري، ما له دې په دې شمېره اړیکه زنګ ووهئ. 0 00 02 2 3 خبره محمد اسادی تکلیف لگی اصلی ولسوالی دی درازنامہ دراز دی هر ور په معلومات لري شماره اعلان بل خپل در کړی ده.
السلام علیکم، کندار خبر شاندار گول د ایران خواتے معلومات لگ مات بدارا لمبا رنگ
ہوئے.
السلام علیکم زه مرزا خان د غزنی ولایت د جیرور شریف خان اعلی کر سرچینې ته یاده ما یو ورور د چنه د سی د بیا له سو ته لیدي چې پلار مې عبد الحمید دی د بن مې احمد لاوی د جینې مې شمت له کوټ څخه نظر ته دی نو چې هر چا ته په اړه باندې معلومات ته د شمیرې د راته جنگوري صفر او یا اته دېرش اته نوي پنځه سوه یوولس شمیره یو ور بیا بیلوم صفر او یا اته دېرش اته نوي پنځه سوه یوولس دیش مری در ته زنګ وی خپل جایزه هم تر لاسه کولای شي.
السلام علیکم کرشت ترغلی ګل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د بولان له صحې څخه ما یو ماما دی چې د شپانه کال کیږي چې نادر کسوی دی شادي خان میږي چې د ورونو نمونه دی عبد الرشید عبد الشکور خان دا غي د ورونو نمونه دی او د مشر خوینو می عبد الغفار شرور نومی عبدالغفور دی که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهربانۍ له وجې دې زما سره پر دغه شمیرې اړیکه ونیسي صفر اووه سوه څلور دوه سوه اووه څلوېښت اته سوه اتیا یو ځل بیا شمیره وایم صفر اووه سوه څلور دوه سوه اووه څلوېښت اته سوه اتیا
زما نوم احمد ولی ده د کابل څخه مې اړیکه نیولې زما یو دوست تقریبا واته میاشت کېږي اردو ملي کې په اوروزګان ولایت کې هغه وظیفه درلوده نو تقریبا واته میاشت کېږي چې هغه نه موږ ته اول راسي او نه شماره هغه تلیفون چې ورسره و هغه بند ده او داسې یو ځای کې اوسېده چې هلته نه امتن وه او نه امن و امنیت وه بلکې د طالبانو په معاصره کې وه نو دغه احوال اوسه پورې مونږ ته نه ده رسېدلې کوم یو ورونه چې هلته احوال لري په اوروزګان ولایت کې نوم یې وایم د هغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي نو کوم یو کس چې د دې دراک یو معلومات ولري نو په دغه نمبر مونږ سره اړیکه ونیسي نو الله تعالی ته ساجر به نصیب کړي زما شماره ده صفر اووه درې نوي یوه یوا و ما اته سلور د ریبا شماره ده صفر و و شپات نه پنځه پنځه اته اته دوا.
السلام علیکم مالم رحمت الله دې مهاجرته موجود سوي سم عليك يا ولد ما شاء الله كيف حالك شرط مين محمد محمد دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زموږ یو ورته دوست چې نه د سماد دی د تاجو په ځای وی دی د هلمن ولا د خوشحال کړي نه دلیل وسالي و سدین کړي دی شهر چا ته پاک به معلومات یې په دغه شمېره دی ما سره اړه کوي نه سي صفر هوا صفر څنګه و صفر دوا درې صفر درې یو درجه شماره صفر هوا صفر څنګه و صفر درې صفر درې.
السلام علیکم زر اجلام در غنداو فخ خبره کوم زو دو فرکتی د محمد فلامه دی اساسی تکلیف لري اصلي د پنځوي د ولسوالي دی د کشمیر څلغور د لیک الغور دی د رزنامه دراره دی څنګه نش مراده سپر وسو مجلس دجر څنګه دا نش مراده کار به سر کړی دی نرمه کولري صدا به سره د معلومات راکې سر نه ورکو کیږي.
السلام علیکم زه عبدالحنان مومنی ملک نهار ولایت څخه اسما یو دو سورکی د وحید ونم باندې د ننسنو شپږمې شکیږي چې کوټ مې درغلی کې څوک فاره معلومات لري نو ماته جی فدغه شمیره زنګوي صفر اووه سوه نه نوي صفر اته نوي څلور سوه اته اویا.
السلام علیکم زه ملت خان د غزنی ولایت نه خبره کوم زموږ یو دوه نفره کلیوال دي یو د پتل په نامه او بل د روغان په نامه دي د لوی اختر نه دوه ورځې مخکې د غزنی ولایت کې ورک شوي دي دواړه سره ورونه دي پ په پله چې غږ تور مزغن سړی ده او روغان دی سر ده چې څوک دې پاله باندې مزمه کوي او یا دې خپله باندې اوري نو تاسو دې په دې شمره باندې تماس ونیسي. صفر دوه وارې اووه څلور نه پنځه دوه وارې دوه دوه.
السلام علیکم، نوم می بلال ده کابل ولایت څخه می اړیکه نیولې ده. زما یو کاکا ده د سردار والی په نوم ده، د پلار نوم یې قاسم علي ده. سل کاله کېږي چې نادره کشوی ده د پاکستان د خزانې کیمپ څخه. که چا ته پته وي معلومات وي ما ته یې په دې شمېره زنګ وخي: صفر اووه اووه څلور اته څلور دوه نه دوه نه. والسلام.
اور السلام علیکم. ما یو ورور دی دادا لایلی په نامه دی، د شمپیر اور شورک دی، یو بل له بهرام ور سره دی، هغه د ریپیولا په نامه دی. دا د دوه پر دش باندې سلی د مرجو خو خاطر کار دی. یو سوال د رقم معلومات لري د شمیره دی ما ته څنګه وې؟ صفر و څلور څلور نه و نه پنځه دوه اته. السلام علیکم رحمت الله.
السلام علیکم، محمد رسول نزابل والله تخمی علیکنی ولده ده مجیو دوست ده محمد سلام پنامه ده ده محمد خیلو ده کلی ده زابل والله تشاجی ده ولسوالی زادی رادیو ده کارکون سکوست خیل کم کچیری ده از ما پیغام نشد که او یاده خود ده از ما آواز داوری نجی پردغه شماره ده مشتره علیکوونی که سیپر آویا دو آویا نونس پنځه سوه پنځه اتیا. شماره یو ځل بیا وایم: صفر اویا دوه اویا نولس پنځه سوه پنځه اتیا. السلام علیکم ورحمة الله.
السلام علیکم. زما خواهش راغلی وروره چې ورور مې دی ورک دی اته کاله کېږي، عبدالواحد په نامه دی، د عبدالمحمد کاکا زوی دی، دی ورور یم، عبدالوهاب یم. په دې خپله په خپله زما غږ اوري که بل څوک اوري په دغه شمېرو د موږ ته زنګ ووایي: صفر اووه نه اته پنځه صفر نه اووه دوه درې. په دغه شمېره د موږ ته زنګ ووایي.
اورما جما یو مهین د تره زوی د ورځ ده، پنځه شپږ کاله کېږي زما زره کڅوړه کشمېره کابل کمپنۍ کې ورک ده. که چا ته په دې معلوماتو ما ته یو 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 لک روپۍ جایزه لري. زما ټلیفون شمېره ده: صفر وایا صفر اتهویس او دوه ټلیفون شمېره یو ځل بیا وایم: صفر وایا دوه اته دوه یو نه او نه. دا یې ټلیفون شمېره ده. خدای دې وکړي چې ما د ورکې تره زوی پیدا شي او یو لک روپۍ جایزه لري. خدای په امان.
بلی السلام علیکم، زه د امامت خبره کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ او د توکازو د کلي څخه. زما یو د اکا زوی دی چې په نامه د علاوالدین دی، د جمالي اکا زوی دی، د خان اکا ملسوی دی. یو کال څلور داسې کېږي چې نادره کسوی دی، په ژړې سترګې دی، شپاړس کاله عمر لري، د کندهار په ښار کښې نادره کسوی دی. د ټلیفون شماره درته وایم: صفر اویا درو اویا اتلس نه سوه دوه دېرش. شماره یو ځل بیا: صفر اویا درو اویا اتلس نه سوه دوه دېرش.
بلی السلام علیکم، زه عبدالکریم د فراه د ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د ګراني د کلي ستا سره په لاین کې یم. وروره زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم، تقریبا دا شپږ کاله کېږي چې نادره کسوی دی. وروره هر مسلمان ورور چې په باب باندې معلومات لري ډېره هیله لرم. دا زما د ټلیفون په نمبر دی، زما سره رابطه وکړي. وروره لس لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی: صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم: صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې ویلي وایم. زه سیف الله د هلمند ولایت نادعلي د ولسوالۍ څخه د شورا د میدانه د حاجي وکیل محمد ګل اکا د کلي سستري سره په تماس یم. زما یو زوی دی ورک دی، حفیظ محمدي نومېږي، د څوارلسو کالو دی، د لوی اختر په هاخوا نادره کسوی دی. هر څوک دغه محمدین د حفیظ محمدین په نامه معلومات ولري د ازادي راډیو سره دي په تماس. هیله ده چې شمېرې درته ووایم: صفر اویا درو اویا وشپیته سلور و دریه بله شمیره ده سپر و سپر شتاج اته یو سلور شم یو.
الو السلام علیکم تازه رادیو ته پیغام پریږم ورکو عزیزانو پروګرام ته جاوید یم د ننګرهار ولایت په جراګام ولسوالۍ نه یو ورک لرم کله کېږي کور ته هنه دبرکه شوی دی په جلغني نومېږي غني اکا زوی دی که چېرې وي چې هغه مرګرو ته معلومات وي یا بندي وي نو لږ پم په لاندې سمره اړیکه ونه کړي چې پر وه نهه بیا درې واره اته